په افغانستان کې د طالبانو تربیه واکمنې دروسته د چین د دولتي رسنیو فعالیتونه زیات شوي دي. د زد رادیو د خبر مرکزی څنګه د یو چرنیز تحلیلي راپور په اساس چې د شنبه په ورځ خبر شوې چې نړیوال رسنۍ په افغانستان کې د بیجینګ د مثبت رول په منکسولو بوخت دي او د بیوزلو ناخوالو د بشري حقوقو د نقص موارد نه راپور کوي. ځینې خبریالان چې د چین له ملاتړو برخمنو خبري اژانسونو او رسنیو سره کار کوي د خپلو کارونو په اړه له نورو رسنیو سره له خبرو کولو منه شوي او ګواښ ورته شوی چې چیرې دا کار وکړي له دندو به وایستل شي. د راپورونو له مخې چین له کلونو راهیسې ځینې خصوصي او دولتي رسنۍ او خبري اژانسونه تمویل کړي دي. تمګړې هم د چین نړیوال ټلویزیون سي جي ټي ان او د چین مرکزي ټلویزیون سي سي ټي وي په کابل کې دفترونه لري او لازینو دولتي او خصوصي رسنیو سره همکاري او اړیکې پالي. د افغانستان یو پیژندل شوی سندرغاړي شفیق مرید شکایت کړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې دریان پونوم د یو پرورشګا یا د ماشومانو روزنتون تړلی دی. غلی مرید د شنبه په ورځ پر فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې طالب چارواکو له کومې مخکینۍ خبرتیا پرته دا اقدام کړی او ماشومان یې دولتي روزنتونونو ته وړي دي. شفیق مرید وایي چې پریان پرورشګا کې یو ویشتنه کارکوونکو خونکو د ګڼو هغو ماشومانو روزنه او پالنه کول چې له بیوزلۍ لوګي او بې سرپرستۍ سره مخ وو. هغه ویلي دوی د ریان روزنتون لاره د ماشومان ته د اوسېدو یو مناسب ځای او د ښې روزنې ښه محیط برابر کړی وو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي وخت رسیدلی چې په ایران کې د نوي مشر په لټه کې اوسو. هغه له ټرمپ چې له پوتولیک پانی سره په امریکا کې چې د شنبه په ورځ خبره شوه په ایران کې د علي خامنئی د ودرش کلن حکومت د پیټر سولو غوښتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ یو ورځ وروسته تر هغه د تازه څرګندونې کړې دي چې د ایران له مشرانو څخه د سباندیا تسوی دمونو د لغوه کیدو لپاره مننه کړې و. هغه له ټرمپ ویلي خامنئی د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې ساری نه دی لیدل شوی او له امله یې د هیواد بشپړې نابودۍ له منځه تلو سره مخ دی. په ایران کې د ګرانیو او د تومان د بې ساري لوېدو په غبرګون کې مظاهرې د حکومت له پراخ محدودیت سره مخ شوې او په ترڅ کې د بشري حقونو د فعالانو په خبره زرګونه کسان مړه او ټپیان شول. امریکا ولسمشر څو وارې ګواښ وکړ ک ایران د مظاهره چانو وژلو ته دوام ورکړي د امریکا له سخت گزار سره به مخامخ شي. د پاکستان په پنجاب او بلوچستان صوبو کې په دوه ترافیکي پیښو کې څلورش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دواړه پیښې پرون شنبه رامنځته شوې. په وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د زد رادیو د مشال برخې د راپور له مخې په بلوچستان کې په ترافیکي پیښه کې مرګ شوبله د سند صوبې مزدورانو ته اوښتې ده. په پاکستان کې د ترافیکي اصولو نه رعایت، د سړکونو خرابوالی او د موټروانانو بې احتیاطي د ورته ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. او د افغانستان د نندسو کلونو د کرکټ ملي ټیم نن په نړیوال جام کې له ویسټ انډیز سره مخامخ دی. د دوی لوبه د نمیبیا په ویټ هوک کې پلان شوی ده چې تمه د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي. دا لوبه د نندسو کلونو د کرکټ نړیوال جام په دی ګروپ کې ده، په بخښنه سره په ډی ګروپ کې ده. په دغه ګروپ کې په افغانستان او ویسټ انډیز سربیره د جنوبي افریقا او تانزانیا ملي ټیمونه هم شامل دي. افغانستان او ویسټ انډیز خپلې دواړه نمړۍ لوبې ګټلې. افغانستان د جمعې په ورځ د نونسو کلونو په نړیوال جام کې خپله نمړۍ لوبه د ویسټ انډیز په وړاندې وګټله. د نونسو کلونو د په بخښنه سره افغانستان د جمعې په ورځ د نونسو کلونو په نړیوال جام کې خپله نمړۍ لوبه له سویلي افریقا وګټله. د نونسو کلونو د کرکټ نړیوال جام د زمباوي او نمیبیا په کوربتوب د 1600 ټیمونو په ګډون پیل شوی چې پایلوبه به د فبروري په 5 وي. خبرونه مو اوریدل، وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بینټ وایي طالبان دې دوه نیول شوې افغاني ښځې راخوشې کړي. دا چې دغه دوه افغاني مېرمنې څوک دي وړاندې به درته په اړه څه زیات درکړو. له ایران او پاکستان راستانه شوي افغان کډوال د کار له نشټوالي شکایت لري.
غریبانه نه کاروبار ستنه روزگار ستنه سن دل سخت ده کومه ساز موږ راغلی په زور راوښل سلو اوس کابل پرونه کرایګان دي کرایګان پر کوبل دې مون کاروبار نشته.
په ایران کې جګړې د کابل په ګډون په ډیر شمیر بازارونو کې د خوراکي توکو لوړ بیل وړي کړی دی. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه د ژمي موسم دی او د کپلورونکو بازار ګرم شوی خلک له لرو ځایونو سره بي ته ځي.
سرت پاملونه لری لری ولایتونه د سپکورو کچاین د پنشیر خپل ماین لای لاغه ساحه نه جبل سراج پروان خوست پکتیا هند قندهار او هلمند خلک راځي د سربي ساحه ته دوه ماین خو یو بس هم چکر وهی هم مای خوري کوي
مطلب هم شته ملته مو وړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي ز فريده سيالم په تخنیکي چارو کې را سره سید بهروز دلیری ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د نظری رشیدی او خدیجی احمد ساده د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. افغان خبریاله نظری رشیدی په کندوز او ورزشکار خدیجه احمد ساده په هرات کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. تفصیل سفیول استانګزینه اورو.
ریچارډ بینټ د طالبانو له زندانه د دوو افغان خزو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ښاغلی بینټ د شنبې پر ورځ خپل اکسپانه په بیان کې ویلي په کندوز کې د ناظر رشیدی او په هرات کې د خدیجه احمدزاده د روان توقیف په اړه سخت اندېښمن یم. زه د هغوی د سمدستي خوشی کېدو او خوندیتوب غوښتنه کوم. د راپور له مخې ناظر رشیدی د جدي مرغومي په شپاړسمه په کندوز کې د طالب ځواکونو لخوا نیول شوې. په بل قضیه کې هم خدیجه احمدزاده چې په هرات کې د تکواندو ورزشکار او روزونکې ده د طالب ځواکونو لخوا د جدي په شلمه نیول شوې. هغې د راپورونو له مخې په هرات کې نجونې د تکواندو په برخه کې روزلې چې د هرات په جبرایل ښارګوټي کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو نیولې. طالبان له رسمن د خدیجه د نیولو پر تړاو څه نه دی ویلي. خود ناظری رشیدی د نیولو په اړه تیرونه یو بیان خپور کړ. په کندوز کې د طالبان امنی قمندانۍ تیر دوشنبه تایید کړ چې ناظری رشیدی دوی نیولې. د قمندانۍ زیاته کړې ناظری رشیدی له څلور نور خزو سره د یوې جنایي پیښې په تړاو نیول شوی. د طالبانو چارواکو زیاته کړې د ناظری رشیدی نیول د غیر رسنی کار سره کوم تړاو نه لري. طالبانو مخکې هم د زینو نور خبرلانو د نیولو پر مهال ادعا کړې وه چې د هغوی نیول له رسنی کار سره کوم تړاو نه لري. پر ناظری او څلور نورو میرمنو د لګول شوو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د ناظری رشیدی خور هاجرې رشیدی ازادي روډیو ته ویلي وو خور یې د کندوز د استخباراتو په زندان کې د اولاسو پښې تړل شوي. هاجرې په یو تازه ویډیوي بیان کې چې رسنیو ته استولې ټینګار کړی چې خور یې باید خوشی شي.
مدت در روز میشه خرمه توسط طالبان بازداشت شده است. من از تمام این رسانه ها حقوق بشری خواهش میکنم به آزاد شدن خرمه تلاش و کوشش کنه تا او آزاد شود. او سرپرست خانواده است تا به اولادای خود برسه از اولادای خود نگهداری کنه.
در نظریه خوشی کېدو لپاره ګڼ فعالانو او خبریالانو خپل ویډیوي پیغامونه خبره کړي او لنډيوالو بنسټونو او د خبریالانو لمدافې ټولنو غواړي چې د هغې د خوشی کولو لپاره هڅې وکړي. طالبانو د 2023 کال په اگست کې بیا واکمنۍ وروسته د ښځو په کار او زده کړو پراخ بندیزونه ولګول. پر رسنیو کې محدودې خبریالانې او ښځې په کار بوختې دي او د نورو خبریالانو په څیر اړ دي چې د طالبانو له مقرراتو سره سم کار وکړي. په دغو مقرراتو کې بشپړ حجاب او ماسکونو د مخ پټول هم شاملېږي. د طالبانو حکومت همدارز له هر ډول سپورتي فعالیته خزی او نجونې راګرځولي او اجازه نه ورکوي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نوري. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستانه د کډوالو د پراخې ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخامخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي په ویډیو پیغام کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې له اکرام نورو.
یو شمیر افغان کډوال چې په روسي کې له پاکستان سره شوی دی وايي کافي خوړو ته لاسرسي نه لري او ورځيني لګښتونه تر عایداتو لوړ دي. د 15 کسيزي کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسيږي شنبه د جنوري 18 ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې 65 ډول مزدوري لاري له 2 تر 300 افغاني پیدا کوي خو د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
غریبانه کاروبار ستنه روزګار ستنه ډېر په سخت دی. کومه اساس موږ راغلي په زور راوښرل سلو اوس کابل پرونه کرایګان کرګانه پر کوبل د من کاروبار نستا دته چې کاروبار دی هغه په پیسو کېږي او سمون سره یو بیمار دا چې هغه پاکستان کې عملیات کړی او یو نیم زره دا غواړي د سي هفته کې دوايي ورته کو پټي ورته کړو سون دې په سخت دی ځکه چې مې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیر الله ازادي راډیو ته ویل چې وروستۍ وچکالۍ د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. دوی وچکالی زمون په کاروندو ډیر نه وړا غیزه کړی. د هریرود سین او بوچی شیوی او د کرنې لپاره وبنښت حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې لبزګرانو سره مرسته نه کوي او دا مهال لبد مرغ زمون ډیر زمکه نه کرل کی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغاقي دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم مهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنوري په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 400 روغتیايي مرکزونه وتړل شي چې لامل یې له 3 میلیونه ډیر کسان اغیزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هیواد له 80 زره ډیر ماشومان او شیدی ورکوونکي میرمنې اغیزمنې کړي. په دې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمې دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ییزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو له لارې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دی وای اصلي حل لار دا ده چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیره اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پنګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکن نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. می حال چې له همدې عمله هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي
نیوز به بودیجې بیشتر خو
دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانسپریس خبری اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې په 2016 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري پښپګمه خبرداري ورکړی چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د واوري ورخت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به پراتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. دغه ستونزو پرانا کې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورون کومرستو او اساسي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده.
azadiradio.com
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچله هم ټیچه ده چې لاملې په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. WFP د روانې جنوري میاشتې د 2 میاشتې په اونیز راپور کې ویلي که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ژمي په موسم کې د زینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې چې لاملې په دوی باندې فشارونه زیات شوې دي. دوی وایي په ایران کې وروسته پیښې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندېدو او د غراز واوري چې لاملې په کوردننه ځینې لارې لنډمهالې بندې شوې په بازارونو کې په بیلابیلو توکو اغیز کړي. د کندهار یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه په شرطه ازادي راډیو ته وویل
نو بی انتیا ګران سوی دی خلک مسکینان دی پر یو غونی ولکه قدرت لري نور وجه مشت نه مال میږي غوړي خو سی دی خپل خارج راځي نو دوی وای ګمرک پر لوی محصول پر لوی په دی واجب بګران سری.
له پاکستان سره په کرخه د پروتو ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي چې د بیلابیلو توکو په ځانګړي ډول درملو په بیو کې لوړوالی راغلی. هغه چې له پاکستان سره په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولی، خو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په پوله پرتو ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا وویل له پاکستان سره د لارو بندېدو د دوی په سیمو کې په بیو هیڅ اغیز نه دی کړی. د کندوز ولایت اوسیدونکي میرولی ازادي راډیو ته وویل
خو داسې کم تغییر او تبدیل نه دی کړی. دا اوس نه خونه هغه زړه نه خونه دي که څوم لارې وتړه سوالې خو نورې بدیلې لارې سته. دا اوس نه خو کم تغییر او تبدیل نه دی خوړلی.
پلازمینه کابل بیا د ځینو توکو بیې لوړې شوې، خو د ځینو نورو کمې شوې. د کابل ښار د توکو د پلور د ستر مارکیټ منډۍ یو شمېر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ په پرتله د غوړیو او بوري په بیو کې لږ زیاتوالی راغلی، خو د سون توکو بیې کمې شوې. دوی وایي د غوړیو یوه 14 لیتره بشکه تیره اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. دغه راز د هندي بوري په بیه کې هم 50 افغانۍ لوړوالی راغلی، خو د یو لیټر پټرول بیا له 1.5 افغانۍ ته راټیټه شوې او د ډیزلو بیې بیا له 9.5 نه 3.5 ته لوړې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورني تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده، چې لامل یې په وارداتو تکیه زیاته ده. ډبلیو ایف پی جمعه د جنوري 14مه د روان جنوري میاشتې د 2مې اونۍ په اونۍ راپور کې ویلي که هم د توکو کمواله د بیو د لوړېدو لامل شوی، خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړي دي. په راپور کې راغلي چې سره له دې چې د بدیلو لارو نه واردات زیات شوي، خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی. د راپور له مخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدلې کړي او توکي له ایران، هند او مرکزی اسیا له هیوادونو څخه وارد کړي، چې دې چارې په افغانستان کې یوه اندازه د توکو د کمښت ستونزه راکمه کړي. د ډبلیو ایف پی په وینا د ځینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د تیر کال په پرتله لوړې دي، او دا لوړوالی له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامدار خنډونو له کبله دی. خو یو شمېر سوداګر هم وایي د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوي او دوی لامل د ایران اوږده لاره بولي چې لګښتونه پرې ډېر راځي. د لومړنۍ خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2025 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې، چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغو لارو د بندېدلو له امله دواړو لوریو سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی.
وړاندې به د اقتصاد په برخه کې د نوې چاپ شوي کتاب په اړه درته یو مرکه ولرو، خو اوس ورځو په دې اړه راپور ورو چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کبانو د پلورونکو بازار تود شوی دی. نور تفصیل په دې اړه سنه کړنه ورو
نن مو پرمیش ورکړې دې مایان پخېږي بس موږ وینو چې جنگ کوو.
د میدان وردګ ولایت کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې ل خپل څلورو ملګرو سره د دومره اوګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلي سروبي ولسوالۍ ته، او سروبي ولسوالۍ واقعا د میانو لپاره او د تپړې لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډیره خوندوره سیمه ده. هغه دکاندار چې د مخکې مو دراتلو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکي عتیق الله هم درد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته لخپل مرمنی اولادونو او خویندو سره تفریح راغلی یو. ډیر ښه شین زاید او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خوند کې هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خوند کې نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبي سي او تفریح سیمه ده. نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونو نه داسې په کورو کې چې د پنځشیر خپله ماین لاغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه ته دلته میان خوري او بس هم چکر وایو هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندیدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره یې بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا ساه اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدیږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
له خبرونو ورآخوا
فخر او بیوزلی د افغانستان دایمي نه حل شوې ستونزې دي چې اقتصاد پوهانو او افغان حکومتونه یې په حلارو موندلو کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دې هیواد له بشري بحران سره لاس او ګریوان دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي. خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخې نویو لارو ته مخه کړي. په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریه هغه څه دی چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام واروښتی دی. وفي الله نایبزی چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي او د افغانستان اقتصادي رنسانس په نوم یې تازه کتاب لیکلی دی، د په ټکو باندې چې په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولي او ځوانانو ته پکې داسې مشورې ورکړي چې په ځانګړې توګه هغوی غواړي نوی کاروبار پیل کړي. خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا و او محتوا یې په څه راڅرخي، هغه سره مې د همدې موضوع په تړاو خبرې کړي او په پیل کې مې ترې همدا پوښتلی دي چې د کتاب د چاپ اړتیا څه وه.
ګورې، کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي، نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یا هغه په اصطلاح هغه پړه په ولس باندې اچوم. د ولس هغه ذهنیت چې دی، د دې هغه کوم فکر چې دی، د دې هغه کوم ترس چې دی، هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ. دوه خبرې دلته. یو خو دی تل چې دی په وارداتو باندې متکی پاتې شوي دي، دا یو مسله ده. او همدا فکر کوي چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، دا فکر ورسره نشته چې افغانستان به څنګه په یو صادراتي او تر څنګه په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلېږي. دویم فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانان نشي کولای. افغانان کولای شي، یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې، پوتنشل شته دی په خلکو کې، ظرفیت شته دی. نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل، ذهنیت لرل، او دویم تر څنګه د دې هغه توانایي او وړتیاو باندې باور ترلاسه کول دي. نو دغه دوه ډېرې سترې ستونزې دي.
نایب صاحب، د کتاب محتوا په سر څرخي.
څنګه مې چې مخکې مو ویلې چې مونږه اقتصادي ذهنیت مونږه په کار دی، هغه مصرفي ذهنیت چې مونږ لرو هغه بدلول مونږه په کار دی. نو د دې کتاب محتوا چې بیلابیل اقتصادي لیکنې دي، او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تھیوریټیکل تللی، یعنی د تھیوري پر بنسټ تللی اوسمه، بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو، دغه ماحول کې د عملی تجربې، د کاروبار، د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا په تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي، دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي، په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي، د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې په ځینې لیکنې دي. نو په کول کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی. د تخصصي برخې د خلکو تر څنګ، د پالیسي جوړونکو خلکو تر څنګ، عام ولس هم کولای شي دا کتاب محتوا ولولي او دا غي نه ګټه پورته کړي.
کدام را توید د هغ ځوانان لپاره هغه چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالی برخه کې زده کړې کړې دي یا کار کوي، تاسو کتاب سره مرسته کولای شئ او کنه؟
کسا هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډیر نه راڅرخي، یعنی په فاینانشل یا په فاینانس برخه ډیر نه راڅرخي، خو په کل کې که څوک د فاینانس په برخه کې په اصطلاح زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته پکار ده چې د افغانستان د اقتصاد یو انځور په ذهن کې ولري، د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انځور په ذهن کې ولري، د هغې دپاره هغه پاسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې دي د هغې یو انځور دوی په ذهن کې ولري، یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې ګڼي هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونو یا کړنو کې دوی بوخت دي، هغوی کولی شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځینې ټریکونه، د تحلیل ځینې چلونه د ذهن ته راشي، یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دی ونه ګڼل شي، دوی ته د ذهنیت دغه کتاب ورکولی شي.
د کتاب د قیمت په اړه راته وایست چې قیمت یې څو دی، دغه کتاب آنلاین شته که نشته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولی شي؟
د کتاب قیمت خو خپرندوی ټول ټاکلی دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي، مثلا کابل ادی کتابخانو کې، ترڅنګ په اکسس کې، همدارنګه په ننګرهار کې د ختیځ او د مومن سره، همدارنګه په کندهار او خوست او پکتیا د ځایونو کې هم کتاب موندل کیږي، او آنلاین بڑا نه تر اوسه پورې نشته دی، چون خپرندوی ټولنه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق ورسره دي، هغوی ویل چې تر یو وخته پورې دا باید فزیکي کاپیانې خرڅې شي، او د هغې وروسته بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نورو پلیټفارمونو ته پورته کوو.
د افغانستان د اقتصادي رسانس د نوي چاپ شوي کتاب لیکوال وفي الله نائب ځای و چې د خپل کتاب په اړه موږ سره خبرې کړې وې.
ازادي خبری مجله اوري
تاسیس مخه کلاسه د رادیو نوري. اوس به هم د افغانستان خوست ولایت ورشو چې د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل ورزو د نجیب الله الخیل په دې راپور کې ورو د خلکو ستونزې هم لداورو.
د خوست ولایت د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، ښوونځیو او روغتیايي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشاد راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقینا چې د بازار نه ډېر ولرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دو، که د تعلیم په برخه کې دو، که د روډونو په برخه کې دو، که د صحت په برخه کې دو، که یوه طرف ته څه فکر وکړئ، په خوړ پورې هم کلي دي او په خوړ یې غوره هم کلي دي، دواړه طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا د سبق نه محرومه شي، وا ورځ، دوه ورځې، پنځه ورځې، حتی تر 40 ورځې هم محرومه شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر شدید ضرورت لري، چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی، او دا سهام لر د چې تقریبا د دوه درې ولایتونو سره نښلوي، کلینیک چې وخه او دغه په مکتبه کې وخی پوتې دي، په داسې کې چې خوړ شي دغه خلک نشي رسیدګي نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکي په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهمه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید موږ ته یو داسې پلان، یو داسې پروژه هم پولیس کړو کړل شي، د ځوانانو پولیس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه همدا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنت سره پرمختګ ورکړل شي، د بلاراینه همدا قسم ته د نشي مواد څخه
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پر رسیدنه کې به په ډلیز ډول ای بي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد پاړه وایي
تن یو ابراخه دو دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کې د پوره هغه ډول خدمات نه دي شوي، داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختصي دولت هم دغه ټکی ته متوجه کیږي، هغه ځوانانو ترمنځ هغه انسجام هم پرمنځته کیږي، نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دی پوره پای ټکی کې خولای کیږي، د پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق مریول
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته،
کړو چې وختونه هم ځان سره وخسته مونږ به کوشش کوو د وختونه مطلب دی ته یو بده پر مطلب کور به توقو مونږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو شورا جوړ کړو او دغه کم ځوانانو ته برنامه ورکو هغه تعلیمي برنامه دي سپورتي برنامه دي عاطفي برنامه دي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
السلام علیکم زه احمد تکل تاسو ته راغلاستوم قدر من اوریدونکو په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی زما ملما اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې خپل ملما نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی
زما نوم حفظ الله تورب دی زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې زګیدلم په دیار له سو تعلیخ تو غالب باندې یو څلويخ تم کال کې او زمونږ کورنۍ د مرزانو په نامه یادېدلې وې یګمی کورنۍ و نیکونو می مشرانو یعنی ټول کونړ ته غوې د لیک لوز دا کړی او تر هغه وروسته به په مختلفو ولایتونو کې مو سیدلې مونږ چې باندې پلار دن له ارمان روزګان ولایت په نګرار
د زده کړو په اړه راته وایست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړې
بل ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلم د مې د پښتو ژبې ادبیاتو لوستل د ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ
مکتب ته څو وخت شامل شوې په څو کلنۍ کې او سمو په یاد دي د مکتب له دورې نه
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم ځکه په هغه وخت کې زمونږ کور د روزګان په یو لری ولسوالۍ کې و چې کیران نومېدل بیخي د سیو زیو چې یو اسمان بختیاره کېده او ډېر لری په غرونو کې یو خونځی او په خپل لاړم ځان مې په کې داخل کړ په اغلب ګمان د وو کلونو ومو چې لاړم دوه ساعته مزل په خپو وکړ او والته میزان داخل کړه زینو روزګان ولایت مختلف ولسوالۍ لکه ګیزا او چوره تیرین کول په دې کې مې خونځي ولسته زه وطن ته راغلو بیا د پښت په دېستا کې داخل شوم او هغه وخت لکه چې متوسطه وه بیا لغمان ته راغلو د روخان په دېستا کې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نورې زده کړې شوې
تاسو ویل چې په خپل لاړې په مکتب کې مو ځان شامل ک ولې پلار در سره لاړنه ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړلنه
نو زم په خپل نه پوهېږم بل دا چې په هغه وخت کې سره دې چې زم ماشوم مخما د سي خو په دې پیژندل په خپل باندې خای دا مسولیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان د اخیل کوم او تر ټولو جالب به دا و چې هغه د مکتب او چې ارڅو په ګول په مخ په خره ورته خره به بیا ته تړل تقریبا د 2500 خره به او کله چې باغوي وږي شو د رخصتې وخت به شو نو چې به والي را باندې به واهلې بس به په هغه وخت کې مام ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه یې کړې نو هغه به تلل مراسم ځکه لاره ډیره زیاته وه او ډیره ویرونکې لاره وه د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی ځکه چې بیخي ویرونکې زیو او تګ هم ډېر سخت و مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې ډېره وتکرالو بیا هم صرف هلته وویلو دا ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګالې دي او په خپل به دیدلې دي.
نو په روزګان کې خوندزی ته چې مشمان په خرو راتلل الاته دا و چې سیمه غرنۍ و په بایسکل نه کېدل.
بل ډیره زیاته غرنۍ و او دا خوندزی چې و دا د کورون نه لري و نو دا سره واځل تل کته ځین مکتبونو ته یا خوندزی ته چې په خلکو په سایکلونو باندې تل هلته د خرو راواز دا وخت په سایکل چا پیژندل نو نو افغاني ټول نه ډیره ورسته پاتې و نو بس دا خر یو ښه وسیله و.
کله مو چې په خوندزی کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دی د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو.
دا نو لومړني وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یو ټولګي شو په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې مو نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو پخپله په انسان کې داخلي مکر وي هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا زیاتره مرکو کې کیسه ما کړل؟ نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیرونه خو دا سیف سمیم چې زمونږ ډېر درونو ستاز دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چا ته یې وایي نو هغه طبعا د داد په تمه یې د شاباسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل ورسته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي بس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درس او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده به چې په چا کې ورته نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوسم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړې دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوې دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کومه یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي او نورې په څه چیت له خپله امره کړل مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي او ته چې لما پوښتې ته ووایه ته چې لما پوښتې ته ووایه ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي او ولې په خونخورو یې هر څه ووري سوې د خوارانو خیره چیرته ځي او حسن پرې تمام وي چې وښشي تېر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي او غمې د زانګو د وخت ملګری دی غمې د زانګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه، تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بلې بلې، هو چې رښتیا درته ووایم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې
ډېره له ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړې د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سلیم صاحب را کړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته څه د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی، بیا زما دغه کونډه لومړی دغه یوه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو را ډېرې وستایلې، امام هغه ورځپاڼه کې چاپ هم شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی. خفګان
بلې، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته دی وایست او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه، حتی استادانو لکه سلیم صاحب تقریبا ما دوشت لرن فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زوم دا مې فلم کړي هم دی، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو دا ستاسو معلومات چې لیکوال مواد ټولنې اخلي په لیکوالۍ کې، خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې، زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ووایم چې بېخي نوې په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې دغه سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي، د دې کامیانې او خوالې دا ټولې دغه کړي دي. په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پکې دی شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلات وراب کیسې چې دي دا دغه دي لري نه وی دي نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره پوسټ پوری دي او دا موضوع غانیم چې دي دا نو ی خون کی ما تخکاری
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې عنوانونه ګورو
سعید نو فارن دا یو کسینم ده د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو انده د افغانستان سیک وګړي دي
باندې او اصلا دا څه ده چې بل د ستاسو پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نشو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلې دي د فرزن د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادوه دي وي په هغې باندې مې کیسې لیکلې دي نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه لاغلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي بالاخره دام چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس یو سیک د مخې ته ورځي او دا تېر باسي پیسې پر هغه باندې لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه لپاره وړل کېږي
دا به د هغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري
بله 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 هماغه چې زه نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده کنه نو دا چې یو دغه په برابر واج چې دا په ټول ډیر غوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شهر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې واج په څون کې خلاصه کړو کولی نه نو خالي هم نه دا خو به ښه ډیر زیات خلک خوښ کړي
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلې دي ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي زموږ څو سره توپیر دی چې یو په خپل ډرامه کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کې ته دروغ کولای نه شې چې په تنه نه شې کولای وړه اشتباه چې دی وکړل ټول کې سړي د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیکګراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د هغه ډیر دی د لاندې کې سینې ډیر دی نو څومره چې یو کول موږ تاسو په هغه کې یو چې یو خپل جنې په لاندې کې سړي مګر هم ته به ته عمل نه شې دا هغه جړه دا هغه ادا دا په خپل د لیکل سم چې د دې زیات اثر لري او نور به د هغه څه کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډ کیسې په دې هغه باید پټي مخکې نه رسوانه او په اخر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډیر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لنډ کیسې یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه هغه ته څوک ازریږي نه چې ویلولي یا وی وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډ کیسې نه ګرام کار دی یو بل خبره د ډیرو لنډ کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي او ډیر ښې لنډ کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي
ډیر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي، تاسو د فلمونو یا د ټلویزیون نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم، خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال خپل ډایرکټر مشي نو هغه ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه د سی ډایرکټر مو د ډایرکټری خو مختلف قسمونه لري، د جنگ بیل ډایرکټری، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپل د انداز ډایرکټر مو، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. دا یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت، د دې ډایرکټر وم، په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم، خو دغه مرکز ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف په ما کالو، چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وي. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم، مدیر د معارف راپسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، ډېر ټولو خلکو وایي جړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژنه، زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغه بزنسمنان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي. او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مخرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې وڅو دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې، چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلې، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی، نو مې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کارلانې ناخوالې چې وي دا ټولې په تنس کې ما لیکلې وي. یو پنځه خسته جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو بل ټولګه ده، هغه د لنډو کیسو ده. شیرونه و ټول غمه چاپ شوی دا د تلویزیون رامو ټول دی پرې وته سیری او د پلان پرځه پدې کې دولسې کډیال له تلویزیون رامو دی په کتابي شکل باندې ما چاپ کړی دی. یو کتاب ډېر مشهور ویر دی نو سایکارټیست چې تا چارو اپونه دا افغانستان په خانه او سنې پولی د کمپیوټر اساسات نو دا شیان د شیلې بل دا چې ما ناول چې خلکو ډېر د خوښ کو د ارمان د چرال ما غمې ولې ته چاپ شلو نو مې دې هغه به څوک هم دا رنګ سفرنامه مې چاپ شوی د کتاب په شکل باندې سر لوړې ژوند هغه چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسکلې دی هغه چاپ اومه د سندور شاهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم بله بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبریږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه 15 لنډې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ووایم.
مهرباني وکئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکئ خپل شعر واورو بیا به خدای په منی
وکئ. نو شعر به څه دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې پیغلو خو نور د صبر ستر مات کړه انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له سترګو دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدي وي.
د آزادۍ میلمه
چکھو انا گولی د ټانکا و سړاو چې خون زی تټریټا له جوړکړو انا گولی د ټانکا و سړاو
هلا هلا یاهو وا یا هلا هلا یاهو یا هلا هلا یاهو وا یا هلا هلا یاهو هلا هلا یاهو وا یا هلا هلا یاهو او هلا هلا یاهو وا یا هلا هلا یاهو
هلا یاهو هلا یاهو وا یا هلا یاهو هلا یاهو وا یا هلا میرا تا وسلا و غرزوا هلا رازا هلا پاتې بډوا هلا زولین سمانه تنوا هلا رازا هلا پاتې بډوا هلا زولین سمانه تنوا هلا یاهو هلا یاهو وایا
هلا هلا یاهو وایا هلا هلا یاهو هلا هلا یاهو وایا هلا هلا یاهو هلا هلا یاهو وایا هلا هلا یاهو هلا هلا یاهو وایا هلا هلا یاهو